درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل، د ناټو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبرې کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
شاغل پرایس زیاته کړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناټو دفاع وزیران دا چیړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هېواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان د کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدای شي. شاغلی غنی نن د جنوا د کانفرنس د شمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډیریږي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لاره نه ده. سیاسي حل لاره هر ارخیز موافقه ته ارتیا لري چې پکې خپلواک ولسواک افغانستان تثبیت وي، داسې چې ملي وحدت پکې وي او هر افغان ښځه، نارینه، ماشوم او ځوان ځان د هغه څښتن وګڼي.
افغان ولسمشر په داس وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوې. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوط ته وشوه چې څو پکې نه دي وژل شوي. فرامرز زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووژه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لوري لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې د غواړي د متحد ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږۍ له ایران سره د یوه پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت پشارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 24 تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او یا سوچ ښارګوټو کې خلکو له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې برېښنا او اوبه قطع شوي دي. سی سخت د پلازمینې تهران په 1500 کیلومتري کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګرجستان سر اعظم ګیورګي ګاخاریان نن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هېواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسي محکمې پرون د تحریک او ملي وحدت د ګوند مشر نیکا میلیاد له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شوه چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شوه چې نن سر اعظم خپله استعفا وړاندې کړي. روسي خبر دا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړیو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیس وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روان خبرونې په دوام کې اورئ. د ناټو دفاع وزیران نن په خپله آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غني وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم ته با اویا سانتي 15 سانتي واور بل پاسه پې پرته وه. نن واور نسته، پې نن دلغنم لوڅ ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی. د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفه 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملګری منځ سي مطالعه ته.
د دې یو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نه وستل شي تر راتلونکې میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د آزادي راډیو خبریال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون له لارې نور جزئیات را سره شریکوي.
تاوان صاحب، احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمېر خبریالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمېر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان کوټې ته سفر کړی و. هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په رارسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او فیضاد دي او عملا پکې جګړه روانه ده، په دې باندې یرغلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټنځای پیدا کړي. ښاغلی سراج دا هم ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی له منځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې د همغږۍ او همکارۍ او د اړیکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویل چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او همدا ډول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د سه‌شنبې په ورځو باندې غونډه درلوده او په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یې پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعاتو تبادله وشي ترڅو وشي کولای شي تر هغه مخه ونیول شي او هغه بریدونه چې پلان کېږي له منځه ولاړ شي. ښاغلی سراج دا هم وویل چې د همدا اوس په افغانستان کې نږدې 10,000 بهرني وسلوال شته چې په دې کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله یاده کړه، د تاجکستان اسلامي غورځنګ ډله یاده کړه، د ترکستان شرقي وسلوال ډله یاده کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غونډو نه یو هدف هم دا دی چې دغه وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده. وی ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نږدې 300 د القاعده وسلوال شته دی او عملاً د طالبانو سره پوره نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا خبره ده چې په دې وروستیو کې د امریکا سنا جرګې، د امریکا دفاع وزارت، پنټاګان او همدا ډول ځینې نورو مهمو ادارو جو بایدن ته کړې ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په ځلونو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې وروسته طالبانو له هر بهرنۍ ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس دا مال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملا تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او ورځ تر بلې نه یوازې دا چې هدفي وژنې زیاتېږي بلکې یو شمېر لویو هغو بیزون یعنی ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هوکړه کړې وه چې پر دغه مرکزونو یا هم لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. څاروان صاحب
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، روزګان او ننګرهار ولایتونو باندې يرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړې او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میش د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دیني عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللي او د افغان حکومت حق ادا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تیر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهم ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د هي حکومتوالۍ په برخه کې د ډیجیټلي افغانستان طرحه یاده کړه چې په جوړېدلو سره به د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکې سیستم الکترونیکی شوی. په څلورو میاشتو کې بعد معاشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې 15,000 الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلي افغانستان د طرحې اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې ګنې د مرستو 60% بهر ته ځي شرول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې د مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2000 جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د سرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت وایاند نید پرایس دا سرګندونې داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه ایستلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل امران دی کوي چې دا شیبه را سره په استودیو کې دی.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي و کتاوتریخوالی را کم نشي، دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي وپوښتل شول، هغه وویل له دې سره چې افغانستان کې تاوتریخوالی د منلو تر کچې د نه منلو تر کچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایس زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان همدار ازول چې هیوادی د افغانستان قضیه کې ل خپل متحدانو سره ل نږدې په همغږي بوخت. هغه چې پرونی په واشنگټن کې خبري اعلانو ته څرګندونه کوي، په دې برخه کې د ناتو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډه ته اشاره وکړه چې د د پوینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین پکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناتو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به هم دا وي. نوموړي وویل موږ به خپله په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزوو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوې څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره حماس مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې کښکیلو کښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د ناتو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبه هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي کنه. ناتو په دې اړه داسې مهال یو پریکړه ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناتو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناتو د دفاع وزیرانو داد ورسنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړېږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په دل کې بهرني ځواکونه د روان کال د می تر میاشتې له افغانستان څخه ووسي، خو د قطر په پلازمینه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناتو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناتو د غړو هیوادونو د زینو چارواکو هم شریکی کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مځکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود ټول لاسو ته ګول اوس پړک دی یخ له وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو. غنم
او دوه سلويشت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دی وای په وجر بزمکه بڼ کې د مڼو، بادامو او یو شمیر نورو میوه سلګونه ونه کینولې او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کرلې. خو وای پر روان ژمي کې د واورو د نه اوریدو له امله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندېښمن دی.
دغه ټیم ته با اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واور بل پاسه پې پرته وه. نن واور نسته پې، نن دول غنم لوڅ ولاړ دي. کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي، شبتلې ورشکې له منځه لاړې او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دې ګل غوټه سپړښتې ته نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نورم ځوندی شي او یخ بیا راغی، د احمد آباد ولسوالۍ باغونه ټول مابینه کېدای شي لاړ شي. الله دې نه
مین وای د خپل 12 کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دی په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دوم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې تر څنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به انشاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له حمله وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسدالله په کوټي سنگي کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د وایي هدف یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 چوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې ده په خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړه. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډېر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي ده سره یې هم شریکوي، دی ترې ډېر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور علاقه مند سي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسه نه رسیږي د یو جوړولو په خاطر، محصلین چې دلته موږ ته راځي، مسافرین دي. هغه د پاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه به سي د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د دې دکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه دکشه
دا کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خوښنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګری مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیرواله او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپل وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کلی لرو، خو په یاد لرئ سبا له دو بجو د ماسپخین له دو بجو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې به د کندوز والي ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. د خبرونې وخت په یاد لرئ سبا د ماسپخین له دو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د ایران د اتمي پروګرام د تهدید په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ژورې اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وې. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18 نیټه په یوه اعلامیه کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتنیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتنیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټینګې اړیکې درلودې. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو. ټاکل شوی ده د مارچ په 23 نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسی. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي. له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتنیاهو دفتر خبر ورکړ. د ده دفتر دا خبرې ډېرې ښې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید، د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا و ایسته. نتنیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول. بایدن په علنی توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د اداره بحث وکړي، ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي. تهران له امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به اوربانې بندیزونه لیرې سي. ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي. وروسته له هغه چې ټرمپ له دې موافقې تیر سو، تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
زه اریا ګل خو څخه تاسو ته دا پیغام پریدم. هله دا چې نشریکې چارواکو ته ورسوي. دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټول لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورت ولسمشر په خپل فرمان ورکړی بند کړی و د افغانستان په داخل کې، او دغه ترانسپورت یې سرحدونو ګمرکو ته اړولی و. ترانسپورت به کوم سرحدونه چې دي شیرخان بندر، تورخم، ویراتان او داسې نور دې وته کړی په داخل کې بند کړی و. دغه نوی وزیر ته چې رایه ولسی جرګې ورکړه، دغه بیا دا ترانسپورت پرانیستل افغانستان په داخل کې. ایله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړی مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورت غمو کې موږ ته ډېر په عذابي مخکې به چې دولت او کمیشن کې اوس هلته درې زره اخلي تبل کړې ده. دا مالیه دوه برابره کړې ده. موږ هیله کوو ازادي رادونه چې دغه پیغام موږ چارواکو ته ورسوي.
زه ستاسو مشر خود له شګه نه راځم ته ولې دې ما ته نه نو څنګه ولې نه اوري ولې نه را نه اوري د کیزه بس او تکي چې دی ولار دي در کو دوا و درې ما ته نه نه ګرځ کړی. موږ موږ په پټ کې نه لرو شز نه چې شری نه یو کې نه لرو چې شې نه لرو ولې دا ما ته نه 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 ګرځ کیږي ولې دا پوسټ ولا نه سولې ولې دا پوسټ غره په سيزي نه خیر ځای شې یا ځای کړه د لو تکي سپټي او تکي دی دی او تکي دا ما ته نه نو څنګه دی وره دا ما ته نه نه وره دی مو کور ځای له ژوند نو ایالونه نو پر موږ باندې جاري بغاري وي. دا بس او تکي چې دی ته ولا دي کړه سره دا شنه څه کې دره نه نه څه کوم خوري ما دا زوی راځي دا پیغام چې ما आवाज در شوی مشران او درغو پر دی ورسي زه مننه دا زوی راځي سره خو ته ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د ناتو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان کټکیف یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلی غني نن په کابل کې د جنوا د کنفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي هماغومره د جمهوریت ملاتړ ډېری شي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسه او برېټانیا جګپوري ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت فشارګوټي کې د 15.6 ریختر په کچه د پرونی سلسلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 30 تنه ټپیان شوي دي. د ګرجستان سریازم ګیورګي کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمني په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلي.
دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپچوونکي یا بالران موندلي چې د توپچونې سرعت یې 140 ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپچوونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې و داسې توپچوونکي موندلي چې د توپچونې سرعت یې له 115 پورته ان تر 140 پورې رسیږي. دغه بالران سلور یې د اوسنی پړاو او درې یې د مخکنی پروسې څخه غوره شوي چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنې په موخه یې هندوستان ته لیږي. په کابل کې د تکواندو یولسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوې. د افغانستان بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن سوله د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې. د ښاغلي عارف په خبره په دې سیالیو کې د کابل سلور ورزشي ټولنو 200 ښځینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیزې لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په موخه د بدني روزنې 1500 کسیز جمنیازم کې وشوې. د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایتالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه. د ورزشي سایټونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایتالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه. د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ، خو د یونټوس لوبډلې په 8مه دقیقه کې لومړۍ ګول وواهه. د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبې به د ایتالیا په تورین کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي، که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو همداسې مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کلغه غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منو دونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
پتلاریم بد لگی گی، پرون هم بد لگی، پټول وینا خو خدای کړای دا نو توله دا وینا ورته کای سلا ګوډا لا شالا لا په بل نامه بولې کنه به دا شنو ورته خلی پلان یې هغه خوشالیږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد مانی جنگونه کوي دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد مانی وسره
شدا دریو گتی میڈیا سے بس دلر دلر کے بس پہ کلو تک شان تھا بس دادر کال کر سنا ورا رس اس طرح پس خان اس پھل کر بان بے گانا چرا اس پہ رس خان ود اس وے دادا شان تو ود اس دا کی
دغاتی د مور په پیداسا او د پښې نستا کوچنی نه لري ورته چې د دې موږ رکان سلای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړی زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په فخر دې سوي دي
د دې فخر دستا
چې ما فخر دستا
موږ ته څه جوړول شي زغه د فخر ور جوړه کې فخانه شي جوړولای په چا به برد وکړي چاته به سووي نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شپ خای نه څه زول ته وای کله خو د جنگ وسه کنه خړای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کېږي، یو ورځ تاسو هم داسې ګډان کېږئ مایی پکېږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
زه دو ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا موردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی سي ماشوم باندې ور انتقال سي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی سي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني له خاص دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نه توانی لري، او دا دار پورته کیږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل شي د څکل پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو ټول نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه کیږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي حتی بعضې وخت مشابهتونه د دو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان هم پښه ژوبل وي هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی اقتصادي دی ورځني چاپیریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه راپورته کیږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي نورې هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نورو کمالونو نه هم سترګې پټول دي دوه بنیاد لري یو دا ده چې په خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پرې باندې ږدي یو بل شی پیژني چې هغه دې ته ورته دی دیوال غوندې تیږې غوندې حیوان غوندې داسې نومونه یا فلاني غوندې یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نورو نه کتل دي چې نور پرې باندې ملنډې وایي مسخره کوي دوی همزه کوي مسخرې وایي باندې ملنډې وایي باندې هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي تاوان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دا یم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم دا یم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دې بیلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تا ورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی دا وجه داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی
اوسئ سلامت اوسئ
قدر منه دوستانو دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مل او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغ لاست آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلای شي نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو ملتیا مو وکړئ سالمه بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټولغړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کورغړي مصروفه ساتي او له بل پلوه اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نوم می ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه موږ مخکې چې زه ګورم ټیکم ده، بخمل ټیکه ده، همدارنګه چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجان دادما اورور چې ده، بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي، بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو راځي که څنګه؟
او اورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه ولا، ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، اوزګارنه یو. او بل دا چې دې کرونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفې هم لري. په کرونا استې موږ ښه درآمد هم لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو. او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مسوم ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو، چې ته ځو هم. او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرې یا داسې کتلاق لرې که څنګه؟
اوله خو د مور مې موږ ته زده کول، ټولې موږ زده کړي. خو اوس چې پیشرفت شوی کتلاق لرو، بیا موږ ته همغه عکس رالیږي، بیا موږ همغه عکس ته ګورو، همغسې چرمې پیماته.
یعنې څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې ده، زه خپله مریره مې ده. او کله مې چې مورم د لاسه وشي، بیا موږ سره کومک.
ډېره زیاته مننه، په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بله خوراک هم ده، اګر چې وړکیم ده خو بیا هم لګیا ده، ماشاءالله کار کوي. نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانه څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهره ده، د ولایت کابل.
زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمی ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره، زه مه دوی سره کار کوم.
زده کړې دې چې البته؟
هو، چرمی مې زده کړې دي، بخمل مې زده کړی.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته، او هماغسې مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته ځې چې مکتب شروع شي؟
هو، مکتب ته ځم، شپږم سم کې یم. مکتب ته هم رسیدګي کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډېره زیاته مننه. نو هیله مند چې ټول کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت، سالم مصروفیت په کور کې ولري، تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي. ډېره مننه کوم. دوستان، دلته زموږ ورور هم ده، نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي دې خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جانه، ځان وپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیرتی ده. د معلوماتي قر رحمان ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چرمی کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماته یي، موږ دلته دوکان کې خیاط لرو، خپله ګنډو، خپله جوړو.
څومره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار؟
وړه ډېر ګټې لري، ځکه موږ ډېره ګټه موږ ته پاتې کیږي. او لکه یعنی منگا حصہ څو حصے نه کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو، هم هغه ټا حصہ د منگا دا.
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري، بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دیوې کورنۍ کیسه داسې راته کوي.
زمنګ په کلی کې داسې خلک ستاده چې دا د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي. دا زی بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي، بیا دغه د لمنې ته جوړي، نستونې ته جوړي، حتی واړه ماشومان پرې مصروف دي. کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده، مصروفیت هم ښه ډېر ده. هم یې د مېړه ده، هم یې د ښځې ده، هم د ماشومانو یې ده. کره ښه ژوند برابر ده، نه بیرون ځي، نه چا سره کار لري، نه دوه دنګله لري. خپل ژوند کره برابر ده، ښه خوشحاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده. په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به یې په کور کې جاکټونه اوبدل، خو اوس دا کار نه کوي. نوموړی زیاتوي،
زده مې دي بافتو داسې وندو چاکټو خولیو دا شان مې شته دي، کوای سم په سیخو بافتو دا شان مګم اوس دونه وخت م بچانو ته کوه جاکټونه مې م کول، لور ته مې کمیسم جوړو، خو یعنې اوس وظیفې ته راسم، وظیفه مې ده نسم کول چې ویکم وخت پیدا کړم. دا خولۍ خولیان مې شته دي، جاکټونه مې شته دي، پتلونکونه مې هر شی مې شته دي، کړې مې دي، ډېر مې کړي بچانو ته مې دي. زه چې بچان مې چې مکتب ته تلل د مکتب جاکټونه ما ورته ودل، دا به مې وبل په بافتو په سیخو په داغه با کول به مې اته ورته چا وړه وړه بلوزکونه به مې ورته جوړو نیم قوله. خو اوس مصرفیت دغه وظیفه ده، سهار راځم وظیفې ته ماسپښین سم، خو دغونه وخت ماته نه پیدا کېږي. مورڅون ورځې وړې دي، راځم وظیفې ته بېرته ماسپښین سم کور ته الله ماتېږو کاسه او یو شی وکړم.
ارواپوهان وایي چې سالمې بوختیاوې د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغېز ښیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي، نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نه وزګاره کېږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی:
سالم مصروفیت که هغه حرفه وي، که هغه علمي کارونه وي یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ، د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي، او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي، او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یي توکو ته مخه کړي ده، یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي، مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي، د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده، او لومړنی ښوونکي مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغېز له ځانه پرېږدي، او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغېز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغېز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغېز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوې فرصت مساعد کړي، او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیز ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامسته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟
داسې ډېرې سالمې بوختیاوي دي چې هغې ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو. له ډلې مثلا چرمدوزي، د جامو ګنډل، خیاطي او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوي رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همداراز د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Ye dekh kama samajhana بچے ری گریوان گردن تر چو بچے ری گریوان گردن اب پھر وزر ربان کے وسوسے میں ہم بچے کما سما جانا پھر بچل ربان کے وسوسے میں ہم بچے کما سما جانا.